السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوینن پنځشنبه د زمري یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 22 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو وایي د ولسمشري سو انتخاباتو په کمپاین کې د ځینو کاندیدانو لخوا له دولتي امکاناتو پر استفاده اندېښنه لري. دوی همداراز تر ټاکلي معیار زیاتو رایو د پاڼو پر چاپېدو اندېښنه ښیي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان حکومت د پاکستان لوري پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو غندنه کړې ده. نن مازدیګر د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ د سماوات په کلي کې موټر بم برید شوی دی. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو او د ایران حکومت د لرې واټن میزایلو سیستم ازمویلی دی. پورا خبر نو واوري. د افغانستان حکومت د پاکستان لوري پر ختیځو ولایتونو د ورستیو راکټي حملو غندنه وکړه. د جمهور رئیس ویندوی صدیق صدیقی نن د پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان لوري د افغانستان پر خاوره ورستی راکټي حملې په څرګند ډول پر نړیوالو قوانینو تیری ګڼي. صدیقی په دې پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوري راکټي حملې څرګندوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت ته تعهد نه لري. صدیق صدیقی په دې پیغامونو کې د پاکستان لوري د راکټي حملو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند کړی. خو د ازادي راډیو خبریال د سهشنبې په ورځ د کونړ د یو شمېر خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي وو چې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې راکټي حملې شوې او خلکو ته مالي تاوان هم رسېدلی دی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د مازدیګر 4:30 بجې د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ د سماوات په کلي کې د سید اکبر په پمپ په سیمه کې موټر بم برید شوی دی. د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوال محمد اکبر زدران د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې موټر بم برید د ولایتي قواوو د عسکرو په شخصي موټرو باندې سوی دی. د ولایتي قواو او عسکرو چې خپلو دندو ته په شخصي موټرو کې تګ راتګ کاوه د دغه حمله هدف ګرځېدلی دی. د ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې د غفار په نوم یو ملکي وګړی وژل سوی او د ولی منګل په نوم یو بل وګړی زخمی شوی دی. ښاغلی زدران د ولایتي قواو عسکرو ته د رسېدلي مرګ ژوبلې په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله کوي. د دې ډلې ویاند فریدون خودسون نن ازادي راډیو ته ویلي چې محقق به سبا په کابل کې په یوه غونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي. محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په انتخاباتي ډله کې مرستیال و. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دې نوې ازموینې په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دښمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسی ورکولای.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
دا وایي کله چې مقابل لوری له منطقه کار نه اخلي تاسې باید د خپل ټولو زور کار واخلئ. ده وویل چې په دې برخه کې نور د مذاکرې میز په درد نه خوري. دا د واشنګټن پر ضد د ایران د لفظي جنګ یوه برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندېښنې زیاتې کړي دي. د امریکا متحد ایالات تیر کال له هغې موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره کړې وه ووتل. امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالي سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصاد له دې امله ډیره ضربه لیدلې ده. د مسکو ښاري شورا ته یوه ممکنه کاندیده یولیا گلیامینا چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم ثبتولو هڅې کولې په پرله پسې ډول د دریم وار لپاره زنداني شوه. هغې تازه د زندان 15 ورځنۍ دوره بشپړه کړې وه چې بیا د زندان حکم ورباندې وشو. د مسکوي محکمې نن پر هغې په غیر قانوني ډول په لاریون کې د ګډون په جرم په 10 ورځې زندان حکم وکړ. د 10 ورځو زندان حکم کړی دی. یولیا ویلی چې د محکمې نننی حکم سیاسي اړخ لري. د مسکو د ښاري شورا ټاکنې د سپتمبر په 8 نیټه دي. په روسیه کې د انتخاباتو چارواکو د ښاري ډېر وګړي چې په خپلواک ډول یې د ښاري شورا د غړیتوب لپاره په ټاکنو کې د ګډون هڅه کوله رد کړي دي. او په آذربایجان کې د یوه زندانی ژورنالیست پولاد اسلانوف ښځې ګلمیره اسلانوف ویلي چې پولاد بیړنیو صحي خدماتو ته اړتیا لري. ګلمیرې پرون د ازادي راډیو ته وویل چې پولاد اسلانوف پر ټلیفون خپلې کورنۍ او خپلوانو ته خبر ورکړی چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او هیڅ ډول صحي امکانات نه دي ورته برابر سوي. اسلانوف په آذربایجان کې د خبرمن او پرس از انټرنیټي خبری سایټونو مسؤول و. هغه د جون په میاش کې د خیانت په جرم ونیول شو. څېړونکي ادعا کوي چې څارنوالانو ادعا کړې وه چې اسلانوف یوه ناڅرګند هیواد ته د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکړي، خو اسلانوف دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. له ولسمشر غنی سره پر یو شمیر غونډو کې د هغه د کمپاین د ټیم د غړي ګډون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځینو نورو کاندیدانو پرګون پارولی. دغه انتقادونو ته د ولسمشر د کمپاین ټیم څه ځواب لري؟
ټول سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې چې د غونډه کې برخه واخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستل هغه د دوی کار ده.
د افغانستان په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدلو په اړه جدي اندېښنه ښیي. د هغه 14 کلن هلک ادعا ناسمه وخته چې ګواکې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګی پلورلی دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د ولسمشريزو انتخاباتو پر ټاکنيز کمپاین کې له دولتي امکاناتو استفاده د افغانستان پر ټاکنو د څار د شمیر بنسټونو او د ولسمشري د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړې دي. دوی وايي که حاکم انتخاباتي ټیمونه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستلو ته دوام ورکړي، د ولسمشري راتلونکي ټاکنې به له نوې بحرانونو سره مخامخ شي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته یو شمیر نمایندان په ټاکنیزو منډتورو ډکې دولت ساز او د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیمونه په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې تورنوي. دوی ویل له دولتي امکاناتو څخه استفاده د راتلونکو ټاکنو بې پریتوب تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د ولسمشي ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل مطبوعاتي سلاکار عارف کیانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د دې عمل مخه ونیسي.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی از
دی ویلو دولتی امکانات څخه په ظالمانه ډول استفاده د تکراری پروژو بیا پرانسته د جمهور رئیس لوري او په دې ورستیو کې د خپلواکۍ ترنامه لاندې د میلیونونو افغانیو حیفومیل هغه څه دي چې مونږ سخت اندېښمن کړی یو.
اقتصادي توسعه فرهنګي استفاده شه به بهانه‌های گوناگون، به بهانه استفاده تجلیل از 28 مرسد ما دیدیم 400 میلیون افغانی را بیرویه یا پیفومیل کردم.
همداشان در افغانستان در ازاد و عدلانه انتخابات و بنسد تیفا هم پدی برخی خپل اندخنی لری. دوی ویلو دولتی امکانات و نگه تخیستن در راتلون که ولسمشیز و تاکون روندوالی تزیان رسوله شی. همداشان پا دولتی جلسو که در تاکانیز و تیمون در غور حضور هم در قانونی سرغړونه پتوگه یادیگی. پا یوش میر امنیتی جلسو در فبروری پا میاش که در مونیخ امنیتی ناسته که و لحاقی وران در پا سعودی عربستان که لحاقی لغنی سر در اسلامی هیوادونو در سازمان پا یوی غنده که او پا ورستی اقدام که در دالمان در مانی پا پرانیست غنده که در امرالله سالی او یوش میر نور غور گردون بدلون هغه څه دي چې د یو شمېر نوماندانو غبرګونونه یې راپارولي. دوی وایي ښاغلی صالح یو شمېر نور غړي باید د دولت ساز ټیم په توګه په دغه ډول جلسو کې برخه وانخلي. خو د دولت ساز ټیم یوې ویانې مرجع راحت حافظي ازادي راډیو ته وویل
په هر غونډه کې د دولت ساز ټیم غړي برخه نه اخلي، فقط په هغه ملي مسایلو کې دوی برخه اخلي چې هغه ته اړتیا لیدل کېږي. مثلا د دارالامان ماڼۍ په پرانیست غونډه کې نه یوازې دا چې د دولت ساز ټیم غړو ته دلته بلنه ورکړل شوې وه چې دوی باید حضور ولري، ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه اخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستل هغه د دوی کار ده.
په ورته مهال د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې پر ټیم هم نیوکه داده چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د سولې علي شولا رئیس کریم خلیلی او د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم حضور په کمپاینی غونډو کې له دولتي موقف امکانات څخه استفاده ګڼل کیږي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې لګول شوي تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې له تیر یوې میاشتې راپه دې خو د وو شکایتونو د ثبت خبره کوي. د دې کمیسیون غړی قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه وو شکایتونه ثبت شوي چې دیارلس په کابل کې او نورې په نور ولایتونو کې دي، او دغه ثبت شوي شکایتونه هم د دریو څلورو پر نفوسو ټیمونه څخه دي. خاغلی لیاسی دغه انتخاباتي ټیمونو نمونه وانخیستل. پر یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د حقوقدانانو ټولنې ویلي وو چې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور په دولتي جلسو کې غیر قانوني کار دی. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو اوریوا موریدل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې راپورته کړې دي. همداراز د افغانستان په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمېر چاپېدلو په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل سي ممکن ورڅخه ناوړه استفاده وسي او انتخابات کړکېچ ته ولارسی. په دې اړه رحمت الله افغان راپور راکوي.
له امنیتي او نورو بلابېلو لنګونو سربېره له ټاکلي حد او معیار نه د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې بله ستونزه ګڼل کېږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري چې په زیات شمېر چاپ شوې دغه راز پاڼې د نامسؤولو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له دغو پاڼو جدي ساتنه وکړي. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی د فیصدي د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده، او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو پر ځای د استفادې په هدف رای پاڼې 15% زیاتې چاپ سي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% زیاتې رای پاڼې چاپ سوي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایط او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري، او د زیاتو ضایعاتو په صورت کې د ستونزې نه رامنځته کېدو په هدف دغه اقدام کړی. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د خوندي ساتلو لپاره اړین کارونه سوي او ډاډ ورکوي چې له یادو پاڼو به ناوړه استفاده ونه سي،
چې هیڅوک هم د دې څخه انشاءالله غلط استفاده نشي کولی، ځکه دغه سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومتریک وسایلو نه مونږ استفاده کوو. د بایومتریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کېږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. په همدغه باندې انشاءالله مونږ باورمند یو چې له دې څخه به ناوړه او غلط استفاده نه کیږي. اما ډیر کم شمېر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي دي، هغه هم د دې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مقرر.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رای پاڼو د چاپ د لګښت او له استعمال نه وروسته په اړه خلکو ته راپور ورکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي، او ټاکل شوی چې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه دغه انتخابات ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس اومو واوریدل چې د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدلو په اړه اندېښنه څرګندوي. پر همدې موضوع اورو چې له ټاکنو څخه د څار بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سوله نه بلکې انتخابات لومړیتوب بولي. د دغې شبکې غړي حبیب الله شینواري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د سولې بهیر پیچلی او اوږدمهاله دی، نو پکار ده چې په انتخاباتو پر انتخاباتو تمرکز زیات سي. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه وایي د سولې پیچلی او ګونګ بهیر ته په کتو پکار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه شبکې وغړي مبین الله ماق د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل د دې لپاره چې د سولې بهیر زیات وخت اړتیا لري نو باید په ټاکنو تمرکز زیات شي.
سول یک نیاز اصلی و عمده برای همه مردم افغانستان است.
سوله د افغانستان د خلکو یو بنسټیزه اړتیا ده. موږ خوښ یو چې سوله راشي، خو په لنډ وخت کې د سولې راتګ ستونزمن دی. له څلوېښت کلن جګړې وروسته په دوو درېو میاشتو کې د سولې ټینګښت زیات وخت اخلي. موږ په انتخاباتو ټینګار کوو، ټولې تیاری نیول شوي او لګښتونه چمتو شوي دي، نو انتخابات باید ولرو.
هزینه شده در قسمت مصارف انتخابات، ما باید انتخابات داشته باشیم.
خغلی مقوی د ملي والی حکومت چارواکي او سیاسي مشان د خپل سیاسي ګټو لپاره خلکو ته د دغه دوو ملي بهیرونو په اړه وضاحت نه ورکوي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه چې د سولې او انتخاباتو اړوند د پنځو ناظرو بنسټونو څخه جوړ شوی، له افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د سولې او انتخاباتو د روان ګونګ وضعیت په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې کوم یو دوی ته لومړیتوب لري. د دغه شبکې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د کشالیخ کې لړخونه د سولې او انتخاباتو په اړه وښلونه دي. د دوی په خبره افغان حکومت انتخابات لومړیتوب ګڼي، طالبان بیا سولې ته لومړیتوب ورکوي او امریکا بیا پر دواړو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستلو مراسمو کې وویل چې افغانستان ته به سوله راځي او روانې ولسمشر ټاکنې به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په ارګ کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
نوموړي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جزئیاتو خبر ده، خو په دې اړه ځکه څه نه وایي چې له طالبانو سره لا د سولې مستقیمې خبرې نه دي پیل شوي. بلخوا د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سې شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال د سولې او انتخاباتو په اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ.
په دې کې زه شک نه لرم چې اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنې کړي. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیونها نفر از مردم افغانستان امی است که تمام تمرکز، تمام توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشه.
پم ده حال که عام افغانان او د چارو یو شمیر شنون که د افغانستان د سولې روان بهیر او انتخاباتو په اړه ویشلې نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې ښایي انتخابات د سولې لپاره ونه شي، خو ځینې نور بیا د انتخاباتو په کېدو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده، خو ولیده شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته بیا یو میاشت او څو ورځې پاتې دي او ټاکل شوی چې افغانان د میزان په شپږمه نیټه د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه وکاروي. د کارپوهانو په اند انتخاباتي منډو ترلو ته په کتو لیدل کیږي چې د انتخاباتو په اړه باورونه مخ په زیاتېدو دي او د کمپاین له لومړۍ ورځو څخه اوس کمپاینی غونډې او راټولېدنې زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یوې جالب موضوع ته ورګرځو. طبي معاینات شي چې د 14 کلن کوچنی محمد علي پښتورګي نه دی استل سوی. مخکې محمد علي ادعا کړې و چې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګي پلورلې دی. د پنځشنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته زمينه برابر کړه چې یو روغتون ته د خبريالانو په مخ کې محمد علي معاینه کړي، خو له معایناتو وروسته ولیدل سول چې دغه کوچني پښتورګي سته. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
سوارلس کلن محمد علي چې پوه شو پښتورګي شته، لوخخې نه په جامو کې نه زایده. د چې د کابل د تهیه مسکن پر روزنتون کې وسیږي. د چهارشنبه په ورځ رسنۍ ته ویلي و چې د روزنتون عمومي رئیس د دې یو پښتورګې ایستلې او پلورلې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. د ازادي راډیو خبریالانو د دغه وزارت له چارواکو وغوښتل چې د محمد علي معایناتو ته زمینه برابره کړي. محمد علي د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوي په مخ کې په شینوزاده خصوصي روغتون کې معاینه شو. د عمومي جراحي او یورولوژي متخصص ډاکټر عارف په الټراساونډ کې معاینه کړه او ویل
د دو پښتورګي مو معاینه کړل او واکسینه مو واخیستل. دواړه پښتورګي شته. د دو پښتورګي د ډبرې د شتون له امله عملیات شوي. د الټراساونډ نتیجې په اساس چې قضاوت وکړو، دا دی چې دواړه پښتورګي ښه دي.
محمد علي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي و چې کیند پښتورګي د مزار شریف په یو روغتون کې استل شوی دی. د ادعا کړې و چې د دو پښتورګي د روزنتون عمومي رئیس احمد فیضان کاکړ پلورلې ده. وس محمد علي وای د روزنتون زینو پخانه او کارکونکو ورته ویلی و چې د پښتورګي د ایستلو ادعا وکړي.
مسولین پرورشګاه کسای کې
د روزنتون مسولینو چې بسونه اعلان تتللی و یو پانه راکړه، زما عکس هم واخست او راته ویل و چې کاکړ زما پښتورګي پلورلې دي.
خاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل د روزنتون زینې پخوانی کارکونکي د ده پر ضد توطیه کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د دغه پیښه د سیړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی او پیښه به وارزوي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو ډلې خلکو چې پوستونه اعلان ته تللي وو دغه وضعیت یې رامنځته او خلک یې اندېښمن کړل. هر سړی کولی شي دغه ماشوم د معاینې لپاره دولتي او یا غیر دولتي روغتونونو ته یوسي، په دې شرط چې زیان ور ونه رسیږي.
د محمد علي د پښتورګي د ایستلو خبر په تیزی سره پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپور شو چې له امله خلکو پر دولتي چارواکو سخت انتقادونه وکړل. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
د هلمند ولایت اشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي، ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کښې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني، نو امریکایان چېرې زموږ سوله کولی شي؟ بیا هم د افغانستان د حکومت سره دي کښېني. زموږ دغه خواهش دی چې د افغانستان د حکومت سره سوله وشي. بله به که د خدای رضا وه انشاءالله سوله به وشي، او که چېرې چې دوی د دغه امریکایانو سره ناست چې د افغانستان د حکومت سره کښېنني، نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، پایدې هم دغه رقم وي لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسې ولسوالۍ څخه نزک درته ویل دی چې تر مسکلینو پورې ورسوئ. پارلماني انتخابات کښې مو د دولت له خوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. ولسوالۍ کښې خو زموږ ګرمسې ولسوالۍ کښې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مسکلینو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د حکومت دا چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرهي، دوی خو خپل معاش هر څه معلوم دي، بیا هم دوی د موټروانانو صفره کوي، خصوصا د باغیتل پر علاقه باندې دلته زیرهي، دا د کندهار د باغیتل پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار ته داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري، خو یو ځای به د موټروان سره محلي اخي مسؤول وژنه اخي، دوی پر هر زنځیر باندې هرې فرسې والا اخي، هرې موټروانان دغو نه قدر شبار را باش در به ګمرک فرسې هغه نه قدر د دوی کرایه او د دوی ګټې هغه ټول دوی جمع اخي. نو دوی باید دا شهر وخت خپله
سمت الحشد تکلسه دغه ور کې د نور دغه غلای او دغه شکوونه دا به یې بند شم تر حکم جوړې وسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. تاسی زمرغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورګرځو. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندوی سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دشمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور درې سوه درې اویا ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغې نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړو شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او وایو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بېګناه خلک دي. د توغول شوي توغندي ښاغلیه بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې را پرې نه
وځي.
د روحاني دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ وروستۍ ناندرۍ دي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوې دي. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور درې سوه درې اویا هوایي مدافع نوي توغندۍ سیستم د روسیې اس درې سوه میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکنه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بی پیلوټه الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هیواد بندیزونه بیرته لګولي د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هیواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300 زره بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږ کال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگټن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټ هیڅ کان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسیز مرجخله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي رادیو تر لیږلې دي. ښاغلی جعفری لیکلي کاندیدان کمپاینونه د سولې په خاطر نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا ازادي اریوب څخه لیکلي د سولې د ویداسې هوکړې په تمه یو چې روان بحران ته د پای ټکی کښېږدي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو که لومړی اورباند وسي د افغانانو لپاره به نوی ژوند وي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډېره کمه ده او قابله ګانې ډېرې دي او شفاخانې هم سته. دولت ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. میر احمد زیارمل د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي په هلمند کې په ځانګړې ډول په جنوبي هلمند کې د ناامنیو لمن بیا پراخه سوې ده. وسلوال مخالفین هره شپه په کمربندي ساحو شپني بریدونه کوي چې ولس یې په تشویش کړی دی. په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو څخه تمه ده چې سر له اوسه لاس په کار سي. حمیدالله لیکلي د شینکی ولسوالۍ نوبهار ولسوالۍ اطغار ولسوالۍ شملزو ولسوالۍ ټولو ولسوالیو مرکز کلات ترمنځ لاره له څه باندې یوې میاشتې راهیسې بنده ده. او راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکلي دي چې افغان حکومت که د پاکستان د بریدونو مخه نسي